ګولیدلای حال دی د موږ د دوستانو نه دا قسمه، نو چې هلته لاړ شي د خپل میړه وضعیت د خاوند وضعیت وګوري چې داسې د هغې په حساب بوای فرینډ یې وو که ګرل فرینډ ورته وایي، هماغه کس چې دا راځي کور ته او دا جلۍ خبریږي، دا جلکۍ دې ته مجبوریږي چې خودکشي وکړي. دا د څه شي لامل دی؟ دا د دې لامل دی چې مثلا غلطي د فامیلونه وه. په لومړۍ کې مثلا پټه خبره وساتل شوه، هلک یو جلۍ یو بل ونه لیدل، یو بل سره خبرې ونه شولې، مثلا یو د بل په خویو په عادتونو باندې پوه نه شول، توافق ته ونه رسېدل.
حیا چې خپله هم په بهر کې کوژده کړې، ترې ومو پوښتل چې دې څه ډول له خپل کوژدن سره اړیکه جوړه کړه او څه ډول یې د هغه په اړه معلومات ترلاسه کړل.
مخکې له دې چې موږ لکه نامزادي وکړو، څلور کاله مخکې موږ سره آشنا وو او خبرې مو شوې وې. وروسته له هغې چې کله هغلته ولاړو، کارونه یې وشول، بیا یې نه پس مرکه راولېږله او تلیفوني خبرې مو وشولې، ځکه د دوستانو نه و، فامیلونو نه و. په توافق اول مخکې له دې چې نامزاد شو کوژده وکړو، یعنی خپل نظریات هم یو بل ته وویلې، خویونه عادتونه هم یو بل ته وویلې چې زما څه خوښي څه بد لري. یعنی یو تر یو حده پورې او یا فیصد درته ووایم چې موږ توافق ته بیخي رسېدلي وو. مثلا زما خوښه د هغې خوښه، د هغې ناخوښه زما ناخوښه، دا هر څه سره تغییر و تبدیل شو. وروسته له هغې چې موږ توافق ته ورسېدو د فامیلونو نظر شو، بیا چې پس له دې چې فامیل هم کوم ممانعت نه درلودو، بس بیا نو نامزاد شو سره.
موسکا لوزی بیا دا ښه بولي چې په داسې موقع له مقابل لوري سره ډېرې خبرې وشي. د هغې په خبره هلک یا نجلۍ کولی شي د مقابل لوري له خبرو، چلند او طرز فکر څخه هغه ښه وپېژني.
زیاتره خلک ځي له خپلوانو چې پوښتنه کوي دې په باره کې، لیکن که یو وری خپله څوک ورسره وغږېږي، بعضې خلک داسې دي که یو څو ورځې خپل له هغې نفر سره وغږېږي، ورسره یا مسج وکړي یا غږېده، دواړه بندې کېږي. چې هغې چې پوښتنه وکړي څه شی غواړي، څه رقم یې، څه رقم اخلاق لري، او دواړه له یو بل سره که لږ آشنا سي یو څو ورځې، او هم یې ورته یو ښه شي. نو که یو څوک غواړي یو څوک پیژنې، له ډېرې یو کوچني شي چې هم کولی سي او پیژنو موږ، نو ډېرې لارې شته سي یو څوک پیژنو. سوشل میډیا، انټرنیټ، ټول شي کېږي.
خو استاد ضیاءالحق شمس بیا الکترونیکي اړیکې د ودونو لپاره ښې نه بولي. د هغه په باور په دغسې وسایلو کې ډیر وخت انسانان خپلې ښېګڼې بیانوي او نیمګړتیاوې پټوي. نوموړی وایي چې د داسې اړیکو جوړولو پر مهال باید له نږدې واقعي پیژندنه وشي.
زه فکر کوم دوامدار اړیکو ته ضرورت لري، تر دې چې مثلا په لنډمهاله کې وشکولې قضاوت وکړي. بیا بله دا چې زموږ اړیکې چې دي الکترونیکي اړیکې دي، باید سره نږدې واقعي پیژندنه وکړي. دا مجازي پیژندنه ده، په دې کې یو بل کوشش کوي حداقل خپل عیبونه ووایي، حد اکثر ځان خو معرفي کی، دوړ خو پام دي دي. او د ډیر لری واټن او لری فاصله نه ذهنیت ایجادول دي. د ډیر لری فاصله نه ذهنیت ایجادیږي د کی مجاز او غیر واقعي حالت، ډیر لری تر واقعي حالت پورې. د کی یو بل سره ووسیږي، مثلا کوم ډول چې اسلامي قاعده وي، تاسو چې کله مثلا کوژدن کوي یا نامزد کیږي، واقعي دوره د تاسو یو د بل پیژندل لپاره، یو د بل سره ووسیږي تر څو پیژنه یو بل. دا رابطه به د سیمانه شي باید. چې کله د سیمانه کیږي، به سره شناخت کی او پیژندل کی ټول کې تفاوت راځي. اما اوس کله د لری لار نه وي، موږ به دا ګله به ورسره ونه درو. د لری لار فشار دا دی هغه شرایط او هغه روابط چې کولی شي د لرې لارې دغه ډول اغیز را کمی کړي، موږ ته کېدلی شي یو ډول ښه سالمه پېژندنه، ممکنه سالمه پېژندنه منځته راوړي. او کنه پرته له دې دا ډول ستونزې په طبیعي ډول سره منځته راغلي دي او منځ راځي نور هم.
د کوژدې پر مهال ډېر ځوانان د فکر پر ځای له احساساتو کار اخلي او ظاهر بینی کوي. کله چې دوی تر عاطفي فشار لاندې راشي، د دوی سنجشي برخه ضعیفه کېږي او پېژندنه له احساساتو څخه متاثره کېږي. خو که چیرې دوی اوږدمهالو ګټو ته وګوري او عقلانی چلن وکړي، ممکن په راتلونکي کې ستونزې ډېرې کمې وي. د هرې ټولنې انسانان ښېګڼې او نیمګړتیاوې لري، خو مهمه خبره د هغو پېژندل، له هغو سره تعامل یا مخکې له مخکې د هغو ردول دي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. په وروستیو کې د مرکز کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه تر بل هر وخت ډېره شوې او د دغه سیمو اوسیدونکي له لویو ستونزو سره مخ کړي دي. دا چې ولې د برېښنا د پرچاوي ستونزې ډېرې شوې، ولې په تیرو شپاړسو کلونو کې د برېښنا اساسي غم ونه خوړل شو، او ولې تر ډېره په وارداتي برېښنا تکیه شوې، هغه پوښتنې دي چې د حقیقت صدې د دې اونۍ په خپرونه کې د برېښنا شرکت له رئیس قدرت الله دلاوري مخ تکدو. درنو اوریدونکو، یو یادونه باید خامخا وکړو چې لدی مرکې څخه یو ورځ وروسته ښاغلی دلاوري له خپلې دندې لرې شو، خو موږ په دې خاطر چې خبرې عمومي دي نشر ته یې سپارو. دلاوري صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکو. که پایلې له دې نه کړو، په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې د برېښنا پارچاوي بیخي ډېره زیاته شوې ده. بېلابېلو سیمو نه دغسې راپورونه موجود دي چې خلک په دې برخه کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. که په دلایلو باندې وغږېږي، ولې دغه پارچاوي د برېښنا ډېره شوې ده؟
پارچاوي له دې کبله ډېر شوې ده چې هغه برق چې د شمال نه جنوب ته په افغانستان کې راځي، لاین موقت شوې ده په دوشي په شاوخوا کې، او اوس موږ 50% برق لګ شوې ده. دغه یو اساسي دلیل ده، او دغه بل اس دلیل هم دغه ده چې تابستان کې هوا توده کیږي، او تور خلکو خپل ایر کنډیشن او د خپل کولرونه د استفاده کوي. له دې کبله تقاضای پورته کیږي. هغه وخت چې تقاضا پورته کیږي، زبوج اندازه د برق چې زموږ په لاس کې ده هغه محدود ده. موږ نشو کولای چې دغه پورته کړو. له دې کبله موږ بعض کابل په نایو کې باید نوبتی وکړو.
اوس موږ په کابل کې څومره برېښنا لرو، څومره وارداتي لرو، څومره خپله برېښنا لرو، څومره برېښنا ته اصلا اړتیا ده؟
په کابل کې موږ د اندازې تقریبا 280 مگاوات پرق موږ په خپل اختیار لرو، او مګر متاسفانه تقاضا له دې کبله چې همداسې ما په خاطر ته وویل، تقاضای پورته شوې ده په 600 مگاوات، او هغه هم نه پورته دغه ضرورت ده. تقریبا موږ 50% برق لګلرو. دغه دلیل ده په تابستان کې زموږ تولیدات د مایپر خو هیڅ نه ده. نغلو کوم مون دوه توربینونه د ترمیم لاندې ده، دغه هم تولید 50% لګ شوی ده. سروبي کې ما هم د اوبونه لور دپاره برق مون لګ ده، او دغه تولیدات چې ده تقریبا 50 مگاوات که مون جلال آباد او لغمان ته ورکوو، حدود 15 مگاوات مون په اختیار لرو چې کابل ته توزیع کو. د دې کبله برق مون لګ ده. واردات مو مشکلات لري. مونږ یو لاین چې د تاجکستان نه برق وارد کوو او کابل ته راولو، د سالنګ په لاره کې پرون هغه د دښمنانو لخوا یو لاین قطع شوی ده، او صرف 1.5 مگاوات برق په اختیار کده. له دې کبله مون برق لګ لرو. مون یو دغه حرارتي دستگاه لرو چې 100 مگاوات برق تولیدوي، مګر هلته مون دیزل نه استفاده کوو چې برق تولید وکړو، او قیمت دیزل د مصرف دغه مونږ د خرڅولو په قیمت کې تقریبا 15 برابر تفاوت شته. مونږ د تمام شد لغه دستگانه تقریبا حدود 1.5 افغانی په یو کلیوات کې مونږ تمام کیږي. مشتریان مونږ تقریبا د اوسط 2 افغانی مونږ ورکوي. اغه مونږ ته ډیر زیان لري، مګم لدې کبله چې دغه یو ډیر حساس وخت ده، او مونږ نه غواړو چې ټول همشهریان د تکلیف په کې وي. اغه مو چالان کلی ده، تقریبا حدود 60 مگاوات د دستگاه نه برق توزیع کوو.
رئیس افتاس یادونه وکړه چې 13 ورځ د دوشي په سیمه کې یو لاین د مخالفینو له لوري قطع شوی دی، او د برېښنا د پرچاوي ستونزه تر ډیره دم دینه ده. خو د برېښنا د پرچاوي ستونزه هر کال په دغه موسم کې را پیدا کیږي، او سکه کالم د ګرمۍ د موسم له پیل سره دغه ستونزه پیدا شوې ده. د کابل ښار په ځینو سیمو کې، حتی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پرچاوي ډیریږي.
نو د بدیل لپاره څه کول پکار دي یا کومي برنامه تاسو تر لاس لاندې لري چې پراتونکو کې دغه ستونزه په دوامدار شکل باندې حل شي؟
لدې کبل په هغه وخت چې هوا نه توده ده نه سړه ده، په ژمي کې هغه وخت چې هوا ډېره سړه کیږي خلکو خپل دغه بخاري چې لري دغه نه ډېره استفاده کوي، تقاضا یې لوړ کیږي. مگر په همداسې کې په تابستان کې هم د کولر قابل برقی شیان چې برقی زیات مصرفي مصرف کوي دغه تقاضای پورته کوي. لدې کبل شپږ سوه پنځوس او د درې سوه پر منځ تفاوت وګوري ته په خپل سنجش کولی شي چې مونږ یو ستونزې لرو او دغه مونږ غواړو چې خپلو پلانونو کې وګنجوو چې خدای مونږ سره مرستې وکړي په آینده کې دغه ستونزو باید چاره پیدا کړو. لدې کبل مونږ د لمر نه روشنایی نه برق تولید کوو، باد نه استفاده کوو، گاز طبیعی نه استفاده کوو او د انرژي انوبه وزارت په خپل پلانونه لري چې بندونه باید تعمیر شي. مګر ټول وخت غواړي او ټول سرمایه غواړي. ان شاء الله چې هغه وخت کې دغه دواله زموږ په اختیار کې وي بیا ټول تنظیم حل کیږي.
پول کې داسې چې راپورونه داسې موجود دي چې د شمالي ګوندی ملکونو نه یو شمیر نور برېښنا واردې کی، دغه پلان به په سمره وخروسته عملی کیږي او سونه وخروسته به دغه ستونزه په بشپړ ډول باندې حل شي؟
یو کال ایسه نه مونږ کار شروع کړی دی، یو پنځه سوه کیلو ولټ لاین چې د ترکمنستان د وارداتي برق نه د پاره جوړ کیږي، هغه امیدوار یو چې د 2018 کال په آخر کې خلاص شي، تمام شي. پر دغه لاین باندې مونږ کولای شو چې 1000 مگاواته برق افغانستان ته وارد کړو. هغه وخت چې دغه خلاص کیږي ډېرې ستونزې به حل کیږي. که کابل کې شپږ سوه مگاوات برق ضرورت لرو، اوس هم درې سوه مگاوات لرو، مونږ کولای شو چې درې سوه تر څلور سوه مگاوات هغه په کابل کې استفاده وکړو او شپږ سوه مگاوات چې لري هغه لرو. هغه وخت مونږ هغه د مشرقي جنوبی او کندهار او سیمو ته برق ان شاء الله ورکو.
یعنی دا ویلی شي چې د 2013 کال تر پای پورې د برېښنا ستونزه په بشپړ ډول باندې حل کیدی شي لکه تر لګه په کابل کې او په یوشمیر نور ولایتونو کې؟
دا غز مونږ د خواسته ده او امید لرو چې د سختن طلب مرسته کې دغه ټول امنیتی ستونزې به حل شي چې مونږ خپل کارونه په نورمال باندې خلاص وکړو. مګر که جګړې دوام وکړي او امنیتی حالت وخیم شي مونږ ته د پروژې د تکمیل کولو هم باید ممکن تاثیر وکړي او خدا نخواسته د وخت من نشو کولای چې خلاص کړم.
یو بل موضوع رئیس صاحب چې په تیرو شپاړسو کلونو کې موږ یوازې په وارداتي برېښنا باندې تکیه کړې ده، کاغله تاجکستان نه ده، کله ازبکستان نه ده، او په داسې حال کې چې په افغانستان کې د برېښنا شدید اړتیا هم لیدل کیږي، په تیرو شپاړسو کلونو کې د کورنۍ برېښنا د تولید لپاره کومې برنامې په لاره واچول شوې؟ ولې تر اوسه موږ په دې ونه توانېدو چې خپل کورنۍ برېښنا تولید کوو او په بشپړ ډول ترې ګټه واخلو؟
حکومت په دوالو خوا کې کار کړی ده. د اوبو او انرژي وزارت خپل پلانونه جوړ کړی ده چې د اوبو د بندونو د جوړولو نه استفاده وکړي او د برېښنا د تولیدولو په هڅه کې زیار وباسي. مګر مونږ خلکو برق ته ضرورت درلوده، مونږ باید دغه کوتاه مدت هم پلانوی باید درلوده او دغه و چې حکومت تصمیم ونیول چې د انتقالی لینونو جوړ کړي، شبکې جوړ کړي او د دونه استفاده وکي او د اسانه لارنه استفاده وکي او باقي وارد وکړي.
او تاسو مخکې یو یادونه وکړه د برېښنا د لینونو د قطع کولو په برخه کې چې د همدغه تیر ورځ په دوشي کې یو لین د مخالفینو د لوري نه ویشتل شوی دی. دغه ستونزه څومره جدیده په تیرو کلونو کې ویل کېدل هر کال دغه ډول ستونزه رامنځته کیږي د مشرقي برېښنا عموما د بادپخ او د تیزین په سیمه کې قطع کیږي. همداراز کابل ته چې کومه وارداتي برېښنا راغلې دغه د کندوز او د بغلان په یو شمېر سیمو کې قطع کیږي. اصلا د دې د مخنیوي دپاره کومې برنامې تر لاس لاندې دي؟ ولې اساسي غم نه خوړل کیږي؟
دغه اساسي غم ټول زیار واسی چې د حل لارې جوړ کړي. حکومت فکر کوم چې خپل ولسمشر صاحب ممکن 10% یا 30% وخت د امنیتی په ستونزو باندې مصرف کوي. موږ د جګلو په حالت کې د دښمنانو سره مصروف یو. دغه تاثیر د ټولو سکتورونو باندې شته او یوازې چې هغه وخت انشاءالله صلح په افغانستان کې راشي او د دو دښمنانو د خلکو د ضرر رسولو نه لاس واخلي انشاءالله ټولې جوړیږي.
څه فکر کوئ ولې وسلوال مخالفین غواړي چې د برېښنا لینونه په هغه سیمو کې چې دوی په حاکمیت لري او راتېر شوي هغه لمنځه ویسي؟ په داسې حال کې چې وسلوال طالبان عموما ادعا کوي چې دوی د عام المنافع پروژو سره کار نه لري.
څرنګه چې د تروریست نوم یې دغه معلومدار ده، هغه خلکو چې وغولي خپلو ورونو او بلې وطنوالو ته جانونه واخلي، انفجار وکړي، خپل دغه انتحاري کارونه وکړي، تاسو موافقه نه کوئ چې د برېښنا نه هم استفاده وکړي او پر خلکو باندې دغه نارامي راولي؟
خو په یو شمېر سیمو کې بیا راپورونه داسې موجود و، خصوصا په تیزین کې، په بادپاخ کې، چې اصلا د سیمې خلکو برېښنا غوښته او د برېښنا شرکت دوی سره په لومړي سر کې دا وعده کړې وه چې لینونه په دې مسیر تیریږي، تاسو ته به برېښنا درکول کېږي. وروسته د برېښنا شرکت له خپلې ژمنې اوښتې او هغوی زور د برېښنا په پایو باندې او د برېښنا په لینونو رسېدلی دی. دا خبره څومره حقیقت لري؟
د اوزبین او بادپاخ ولسوالیو کې موږ داسې خبرونه را رسیدلی و چې هلته د حکومت مخالفین دا کارونه نه دی کړی، ده په خپله د اوسیدونکو خلک دا کارونه کړی ده. موږ هر چې دوی خواستونه و موږ هغه یې برآورد کړی ده، که دوی وایي چې دغه لاینونه قطع کړی ده دی باید خپله آرمانونه ته ورسوي، دغه هم درسته کار نه ده. امیدوارم چې دوی دغه نه لاس واخلي او د آینده باید دغه مرتکب نشي.
فکر نه کوي چې دا داغوی له آرمانونو سره ستره جفا ده چې د کور په خوا کې لین تیر شوی دی او هغوی له برېښنا نه محروم دي، یعنی هغوی ته برق نه ورکول کېږي؟ فکر نه کوي دا داغوی په حق کې ظلم دی؟
نه، دغه ابدا دغه ظلم نه دی. لدې کبله چې برق رسولو یو خپله یوه تخنیک ټکنالوژي ده، که یو سلو لس کلی ولت برق وي هغه په یو ځای چې دغه وغولی چې دغه لاین یا لاین باندې برقی اخلي تاسیسات ضرورت لري، هغه تاسیسات سبستیشنونه وایي. که تاسې وغولی چې یو سبستیشن جوړ کړي او یوه کوچنی ممکن سل یا 200 فامیل تا برق ورکلی، ضرورت لري چې 3 میلیون یا 15 میلیون باید سرمایه گذاری وکړي چې دغه کار موفق شي. دغه خود داسې نه ده چې په دری که وایی چه چیلک واچوی، دغه خود نکیگی. من تحصات ضرورت لرو او طول سنجه شوی ده که برق ده دوام ولایتونو په مرکز که باید برق ورسوی، که دونه دغه دوه نقطه نه پرمنس کې کوچنی ولسوالی او یا کوچنی قریجات کې وی دغه مصرف په همدغه وخت کې ناو چې دا باید جوړ شي، اما امیدواری شته. موږ پلانونه لرو که یو سلای او یو سل خلکو دغه راشي چې دغه تقاضا وکړي او موږ ورته ووایي چې که تاسو ما ته برق ورکوئ ښه که نه یې ونه ورکوئ، موږ ستاسو لاینونه قطع کړو.